پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانۍ تیاره زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېره شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ویلي دي. تر ډېره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته یې عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو له ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د ده په ټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړي. طالبان د بشری وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وړ مورز ویلي و چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاصه خبر شوي او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوې لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حملې وکړي. په دې لایحه کې چې لومړی د ډسمبر په 1 په پارلمان کې لوستل شوی وه، د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامله ده. روسیه په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته دې ته ورته لانجمنه قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 900 کسان د تالندي او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکو پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندي پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی. هند چې 1 میلیارد او 400 میلیونه وګړي لري، په تیره مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه و لیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته ته مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. خو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د چې دا سازمانونه کوم دي وړاندې خبرونه کې به درته ووایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړ کړي دي چې پخوانیو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
گاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یم، یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره به هوش ته رسېدلی دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړو
در
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ټریټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغان میرمنو او نجونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دی چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. توماس ویست په خپل ټویټر لیکلی، د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست دا سرګندونې داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، خزی په ډیری دولتي ادارو کې لکار را ګرځول شوی، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پر اجباري شوی او د غشان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدل. د متحده ایالاتو ځنګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملایقو په مشرۍ لپلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستۍ خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلې. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسؤلیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ټویسټ د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لګکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د توماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خغلی ویست ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیره ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی دی پښتنې او دی تور تنوري پښتنې د سیاسي چارو له شرون کې اسمت قنې سره شریکې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار بار دا اوریدلی، تاسو به اوریدلی دور اوریدونکو به هم دا اوریدلی چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو دا خبره کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی داولې د پاکستان کې دغه شاوخوا څه تحرکات دي د امریکا د ډیپلوماټیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنګ ورکول دي. ګنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لکه پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنی درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخلي افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دی او پیر په دې منطقه کې شته چې خپل امریکا ده. زمږ هله دا چې امریکا له افغانستان له خلکو څخه نور رحمور باندې کوي هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا له لاسه رسیږي، هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسیږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسیږي، هر فاجعه چې په افغانستان کې رسیږي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولای شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي، امریکا کولای شي د افغانستان خلک په خپل افغاني محورونو باندې د سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ کولای شو له ګاونډیو سره مرام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدوار کېدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي موږ ډېر صدقه کړو، یعنې د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت د دې استعداد د دې واک د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅ کله د افغانستان په مسله کې شل کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای بودی.
د سیاسي چارو شړونکو عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تمیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امده افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوه غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له ځواندي 2000 کورنیو سره بیلابیل مرستي کړې دي. دغه مرستي چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وجل شو او ټپي شو سرتیرو کورنۍ تور کول کیږي تر ډیره په بهر کې د مشت افغانان لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي له هم د بیوسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنج کېدو او لا درک کېدو لستونځ سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا د 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې مرسته مرسته کړې ده. دا مرسته د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا مونږ سره د مرستې شوې دي او دا مرسته مونږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو په خوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړو کې خوراکي توکي، ژمنی توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوزی نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرابه ده. څوک ته خنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر لا درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوې تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپل هلې ځلې کړې دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقوقو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لا درکه کولو ځینې پیښې مستند کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فراه ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همدا شپه موږ همکار مرسلین ارسلا سره په استډیو کې لایف د استډی مشه په خیر اغلی کده د موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلی په دې اړه ویلي موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملی کول لژوند له حق سرغړونه ده او په مازر کې عملی کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته خبرګون کودلی او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ نا وخت په خپل ټویټر پانه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملی کېدو په اړه ویلي د تیر تیاره د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبر اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیرته ستنیږي. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګونونه نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي چې د اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګانی بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنه سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی ول چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نه ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بله جانی،
ډېره مننه کور مودان مرسلی نرسلاو چې د په فراه ولایت کې نومړنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سشنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندې لاسرسي اجازه ورکول د 2024م پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2021م کال په اگست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک تر رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندیښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید شزینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او لدی هیواد د باندې اوسي، او همدارس شزي باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د سپورت چاري وزنډوي چې شوزو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکو په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لور پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خند رامنځته کولو تور نه کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همدارس په مقاله کې ولولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوی وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشتکېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړ توګه مشتکړای شوی دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشتکولو پروګرام یا ای سی آر اس په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یې په ټوله کې د 60,000 افغانانو د مشتکولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړوونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کولالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کولالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم به دکان
موږ ډیر قراردادیان لرو. هر ورځ شل تنورونه جوړو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یې د برقي او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالی سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کولالان وای وس محل یو تنور لا 900 تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین ران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمت دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تنار ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کولالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمت دی وروره. دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت د پاره ده. موږ دغه ډوډۍ خورو.
کولالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی اند د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کولالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کورورا موږ یوازې ازادي راډیو دا چې موږ د اغو خپرونی اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دی راپاتې. هیله کوم موږ ته دا خدمات به ته زر تر زره فعال کړئ. موږ بې وسه یاستو. فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وسنه لرو چې همدارنګه په منځنیو وڅپو او یا د کیلو هرټز طریقه را دوره ونیسو. یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغې له طریقه را دوره نیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اګزو دي د افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلې یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته کړه. د شان
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوی یم او د ازادۍ راډیو د کارکونانو څخه مداهله ده چې د ایف ایم موجې بیرته راپاله کې زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو دا ایف ایم چې وو هغه ښه وو. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیزې مو شوی ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې ملالې جان هم د شیبه په سټډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې